روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. غوګونه ستونه او پوزه د انسان د بدن هغه سیستم دی چې دیوی ناروغي او میکروبی کېدل پر بل باندې مستقیم اغیز کوي. د غوګونو ستونی او پوزه مهمه او خطرناک ناروغي کومې دي؟ که د غوګونو ستونی او پوزه ناروغي لرو، د درملنې لپاره یې کوم ګامونه اوچات کړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې دا شیبه پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزه ترینر متخصص ډاکټر سید امین نوري. ډاکټر صاحب، ستړي مشي راځي په لدینه وکوچه، دغه د غوګونو پوزه او ستونی ناروغي ولی یو لبل سره تړلی دی او په افغانستان کې دا مهال چې ژمی دی، هوا سړه دی، ستاسو په ناروغانو کې څومره دغه د ستونی ناروغي زیات تر سترګو کیږي؟
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه ونی کړي. خدای دې وکړي چې ټول صحت په جامو پټ وي. جناب لودین صاحب، دغه د کوم پوز ستونی مرزونه په خاطر معمولا یو د بل سره تړلی دي، چون د یو بل سره نږدې دي او بعضې داسې لیارې دي چې هغه یو بل د دې سوسلی وي. مثلا د متوسط غوږ نه یو پای تللی دی چې په نامه د نفیر استاخي یا استاشن ټیوبیو دیږي، او دغه پای د متوسط غوږ د انفی بالوب سره وصلی وي. یا مثلا خوله ده، ستونی سره وصلیږي، د هنجرې سره وصلیږي. نو په دو خاطر دی دغه مرضونه یو د بل سره تړلی دي. که سړی مثلا پوزه کې مشکل پیدا کړه، مثلا یو عادي ریزش، چې عادي دو عادي ریزش ته هم خلک مور د مرضو بیچنه نه دی ویلي، چون دغه ریزش دی چې بعض وخت که په خپل وخت درملنه نه ونی شي، نو کېدای شي د نورو آفاتو ته زمینه برابره کړي. مثلا یو د غو جملې نه دغه سینوسونه هغه اجواف هوایی دي په د سر او د مخ په کاسه پاډوکو کې تش ځایونه دي، دغه ته سینوسونه ویل کېږي. چې نظر موقعیت ته بیا د خپل نمونه ځان ته خلي، مثلا که په مغزي لري اډوکه کې وي یا د مخ د پوز دو طرفو ته چې د کوم اډوکه دي، دو ته مغزي لري بون یا مغزي لري اډوکه ویل کېږي، نو دا سینوس ته مغزي لري سینوس ویل کېږي. یا هغه سینوسونه چې د پوز نه پورته د سترګو نا ورپورته دو قسمت اډوکه ته فرونټل بون یا د مخ اډوکه ویل کېږي، نو دا فرونټل بون کې کوم سینوسونه چې موقعیت لري دوته فرونټل سینوس ویل کېږي. همدغه چې د پوزه په دواړو خواو کې دا اډوکه چې د دلته اتمویدل سینوسونه دي چې دا څو دانی دي، او یو سینوس په کوکاسه د سر د میانس کې دی چې دغه ته سپینوس سینوس ویل کېږي. نو کېدای شي د دوه د سینوزیت سبب شي دا عادي ریزش، او بیا که دا درملنه ونی شي، نو کېدای شي خدای نه کرده مثلا حتی داخل قف ته، یعنی مغز ته میکروب سرایت وکړي، مغز پوک ته سرایت وکړي، چې غوته مننجیت وي، انسفالیت وي یا نورو قسمتونو ته التهاب خور شي. یا مثلا عادي رسی ستونی ته، ستونی د التهاب سبب کېږي. ستونی التهاب که مثلا یو انتان دی په نامه د بیتا المیلایتیک استرپتوکوکوس گروپ ای، که دغه انتان د تانسلونو یا د بلعوم د التهاب سبب شي، چې په اکثر واقعاتو بکتریایي واقعاتو کې د ستونی درد عامل دغه میکروب دی، دغه بکتریا ده. نو کېدای شي باید روماتیزمونه د زړه ته پیدا شي، روماتیزمونه د مفصل ته پیدا شي، په ګردو کې ګلومیرل نفرایتس یو تکلیف ورته وي هغه ته پیدا شي، یا په مغزو کې په نامه د تندنامس کوری یو تکلیف دی هغه ته پیدا شي.
بله، معنا دا چې ناروغي پیچلې نه دي، اما که چیرته دوامدار سي پیچلې کیږي او د بدن نور برخه هم اغیزمنوي. ډاکټر صاحب نوري، مخکل دي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه غواړم دوه مسلې کړه تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. تاسو مخکې په دې خپل خبرو کې د سینوز یادونه وکړه چې د انسان د مخ په شاوخوا کې دغه سینوزونه ستا یا سینوزټونه رامنځته کیږي، او دغه راز د تانسل، دغه دوه کلمې په افغانستان کې ډیر کسان سره مخامخ کیږي کله چې دوی د ستونی تکلیف لري یا هم د دماغونو تکلیف لري. بیا ډاکټر ورته وایي چې ممکن د سینوزیت مشکل وي یا هم د تانسلونو مشکل وي. دغه سینوزیتونه او تانسلونه هم کله ځره اوریدونکو ته ورو پیژنو چې دا څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، کله اول موجود وي، ورسته ځینې ناروغۍ د دې لامل کیږي، هم د ځینې میکروبونه د دې لامل کیږي، چې دا مثلا یو څه زیات شي هغه د خولې د ستونی لارې تنګوي، مثلا که په دماغونو کې دماغونو ته مشکل جوړی، دغه سینوزیت یا سینوز او تانسل که دغه لږ زره هم اوریدونکو ته په ساده ټکو رو پیژنو
په دواړو سترګو سایب سینوسی نامې مخکې وویل چې اول باید سړی یو نورمال شی وپیژني. نورمال په همدې خاطر وویل چې دا تش عوایج اجواف دي، د مخ او د سر د پاډیکو کې تش ځایونه دي. کله چې په میکروب اخته شي دو حالته سینوزیت ویل کی. په غیر دغه کې دا په خپله د مخ وظیفه د مخ او د سر د دروندوالي د کمولو سبب دی کیږي او په تنظیم د غږ کې مرول لري او برعلاوه تخلیه د افرازاتم د سینوسیل په پوزې کې سرعت نیسي. نو کله چې دا نورمال وي مشکل نشته دی، د وجود لپاره ګټور دی. او کله چې په میکروب اخته شي نو آفت د سینوسو سینوزیت ویل کیږي. او تانسلون هم چې دی دا په خپله لکه عامیانه کوي هم لکه چوکیدار د دروازې داسې دي. یعنی په حقیقت کې دا د موږ تاسو دفاعي عضویت یوه برخه ده. خو کله چې په مشکل د چار شي مشکل به څه شوي، یا که د میکروب د وجه نه یا د هر علت نه به ډېر غټ شي، نو دا به په فعل د بله کې مشکل منځته راوړي، په فعل د تنفس کې به مشکل منځته راوړي. او یا که په میکروبونو اخته شي نو د طب ځانخوږي او لکه ملاریا غوندې یو حالات هم کېدای شي په شدید حالاتو کې منځته راشي. نو چې په دغه میکروبي شي نو دته تانسلیت ویل کېږي. او که چیرې مزمن داول دغه تانسلیتونه په میکروب اخته شي چې حداقل په کال کې شپږ اووه وارې که اول ځل کالي ویري او کس د مریضوالي د تانسلونو، نو دته موږ وایو چې دا په مزمن تانسل التهاب اخته شوی دی. او یا که تو کاله کې نو په کال کې دوه درې وارې که یو کس د تانسلونو په حاد التهاب چې تبه او ځانخوږی ورساوي اتا ملاریا غونده یو لرزه او یخنی او سردرخوږی او سترګې خوږی او ملا دردای او ځان دردای جا طول وسوي او علت یې په تانسل کې وي، دغه حالت د بلوم په التهاب کې منځته راتلی شي، دغسې تبه او ځانخوږی او ستنې دردی. ولی په هغو صورت کې نه تنها ده چې د تانسل لرې کول او عملیات ګټه نسي وي، بلکې بېفایده دی او بې ځایه تکلیف او زحمت او مصرف کوي. نو که دغه طب ځانخوږی ستونې دردی دا د تانسل د التهاب د وجه نه و، نو بیا په صورت کې او په کال کې مزمن شول، هغه مخکې مې چې تعریف وکړ اووه وار یا دوه درې وار ټکانه زیات شول، بیا نو کېدای شي دغه یو علت عملیات تانسلونو دغه دی.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، ډېر ښایسته مو تشریح کړې. نو اوس اوریدونکو ته دا یو څه ساده شول چې تانسل چې شي دا او دغه سینوزونه چې شي دي، هغه خالیګاوي چې د مخ په شاوخوا کې موجود وي، خپل د انسان له وجود سره ګټه کوي، د انسان وجود ته ګټه رسوي. خو کله چې میکروبي کېږي بیا همدغه د پوزې او ستوني د دغو ناروغیو لامل کېږي. ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکي په تمه دي، ګان شمېر اوریدونکي منتظر دي چې موږ سره خبرې وکړي، له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته نوبات ورکو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ واسه د استودیو سره خبرې وکړئ.
تا ته قدر وار میلمانه ته ډاکټر صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي ته خیر د زابل ولایت شاجول اول.
ښه، ته خو هیڅ ستړي مشي، مهرباني.
مننه، خیر یو سي. د ټکنیکي همکارانو زه خنوري نوري مننه چې مفتي وخت راکړي. نو محترم صاحب، زه خمه دوه پښتنې دي. لومړی پښتنې دا ده سي په موږ باندې په کور کې زوکان ده، په دې زوکان کې تر وتستوني دا اخلاط جاري کیږي را وځي، آیا دا بدن ته ګټه رسي او کله نه رسي؟ او بل پښتنه مې دا ده چې دلته یو قسم خلک شته غوږونه یې کاڼه سي، یا نیمه کاڼه سي، بیا و ډاکټر ته ورځي، بیا یې پریمینځي، آیا دا پریمینځل په طبي لحاظ باندې مسلکي ده او په علمي لحاظ مسلکي کار ده او که غیر مسلکي ده؟ نو دا زما دوې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان ته خصیب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ماتمن پوښتنې ځان سره لیکلې دي، وروسته به درته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
وعليكم السلام. توستن ماشي توتا سلام و دكتور سلطة سلام. پس د سلام د ما یو تکلیف د ستوني کله کله پیدا کیږي په د ستوني کې مې داسې تورې دانر پیدا شي بیا چې وچوي وینه تلاره شي توره خو ډېر وخت نه داسې په کال کې دوه وارې یو وارې د دو مشکل د څه شي نه دی دوباره که وضعیت ته ورکړو ډېره بښنه به وي.
ښه ډېره مننه. تاسو خی منتظر پاتې شئ، زه به ډاکټر صاحب نه وپوښتم چې تاسو نه که کومه اضافي پوښتنه لري. نو مو وانخیسته د میدان وردګو نوم اتمان اړیکه نیولې.
وردګو د بندچک د ولسوالۍ نه محمد عارف نومم.
ښه، بندچک نه محمد عارف، دغه لستوني نه متاسو ویل چې وینه راځي
داسې مټاکې چې پیدا شي پولې غوندې.
ښه، په ستوني کې مو څومره وخت بعد پیدا کیږي بیا له منځه ځي؟
داسې په کوم کې دوه وارې درې وارې مخکې ما نسوار کړه نسوار مې اوس پرېښې یا نه کړمه.
ښه،
یا هغه وچې ویزې کې یا وینه تلاړه چې بیا جوړ وي دوا څه تداوي مې تر اوسه نه ده کړې.
ښه ښه، دا مو په ستوني کې دي او که دې خواته د وریو شاوخوا یا د سونډو لاندې دغه ځای
وریو شاوخوا هم کېږي. د وریو شاوخوا هم دي او په ستوني کې دي دوران د نوي بدون د خولې په علاقه کې
په کال کې څو ځله. مننه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ له د محمد عارف ورور نه؟
او د محمد عارف خان نه بزیوه دوه درې پوښتنه وکم. په دغه حالات کې چې د ستوني ماټوکه پیدا کی رنگ خو تاوي چې تور وي کنه، او وتب څنګه یو څه دون خوګای
دا څه کوم تب نه وی زیات نه بیا چې و چې ویغه تب مې ورګه چې به تاسو یې شم.
اسه
شو مننه. کور ودان محمد عارف ورور چې اړیکه مونی ولې و او رسته باتمن د ډاکټر صاحب جواب در کی بل اوریدونکو راخلو د سره خبرې کوستړي مشه رخته د ژوند شتمن پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه
کاجان تاسو سلامونه وایم، تو خو صاحب سلامونه وایم، د ډاکټر صاحب سلامونه وایم. کاجان زه د ډاکټر صدا پښتنه کوم، د زمور د شکر وو مې شنیانی د غوژنه خوځي جوړې د غوژنه رقم شان عباس نو بیا از موږ شیز را ولر د غوا غړې وی کی یو ساز کی راته بیا د درد را ران کی دا موږ څه چم په وکو اب د غوا غړې خو په تاوا نور تکري شي دی راچی.
ښه، کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا چې په غوګونو کې د ماشومانو د غوا غړې اچول یا هم ځینې کسان ورته وایي چې د مور پیدا پکې واچول سي دا څه فائدہ لري؟ طبي پلوه دا څنګه کار دی؟ د باندې به وروسته ډاکټر صاحب رڼاوا چې کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیوله. ښه، اوریدونکو تاسو یو شیبه تم شي اړیکه مانی سي راځي چې ډاکټر صاحب در نوبت ورکړو چې د پښتنې بیا په ډیر نسی. ډاکټر صاحب، د توخی صاحب او د غرض محمد عارف او دغه ورورکۍ او خورکۍ و د غک ځان معرفي نه کې پښتنې درلود تاسو ورته وایي؟
د توخی صاحب د سوالونو په ځواب کې د پوزې پروزات خو نورمال هم دي، تقریبا پوراس کې زرسی دا نورمال افرازاتی چې دا په پوزې کې تولیدیږي. پوزا بار علاوه د نور وظیفونه یو وظیفه تصفیه د هوا هم ده، چې بده تصفیه د هوا کې دا مرطوبولو د هوا کې دغه د پوزې افرازات د رول لري. خو کله وخت دوه چې ریزش شي او په ریزش کې د افرازات وي، نو په ریزشونو کې خو دا افرازات نورمال دي، یعنی طبیعی دی واسه پیدا کیگی که تر کلش سرای ریزشی نفروز افرازات هم زیادیگی، چون اگه اپیتل یا انسجون چی دی اگه زیاد تولیدی بی در افرازات اگه هم یو نوع دفاعی اگه دی، چون در غاری چی در میکروبون نده میانزلار شی او میکروبون تخلیه آسانه شی، نو بدو خاطر زیاد تولیدیگی. او در بیا نظر دیتم ده چی دو رنگ تخلیه ده، مثلا شین بخونه ده، زیر ده، سپین ده، او بغونده دی بیخی. دا بیا نظر دو قطعی دا اغا ایم فرکا، تداوی ایم فرکا، علت ایم فرکا. مثلا معمولا تور افرازات و زیر افرازات دا پا اغا کدی پا میکروبی حالتو کدی، او سپین و بجن افرازات دا چی دی پا حساسیتی روزو شو که معمولا منسترسی یا وزو موتر رینایتس یو نوا درزش دی که وقت موزه به دست لند درزشون هم دست نده چی و رزش طول عرصه یا عرشی تر رزش وی رزشون تقریبا چو نوا دی که وقت برنامه اجاب کلا بیا تاس ما تا گویه چی اگر رزشون مورد که یو لند معلومات زوار کما بیا به زوار کما.
بله،
او نظر موغو اغه ته نو د رنگ د افرازات ته نو د افرازات ته بیا یو درملنه هم صورت نسی که مثلا ار نووی بیا دغه د پاره ډاکټر مغه علت په نظر کې نسی د تداوی ورته کوم. د غوږ منزل کچيري د یو متخصص په واسطه غوږ ویلی دل شي چې په غوږ کې یا مثلا واکس ورته یا موم دی غوږ دا نورمال افرازات غوږ دی خو کله کله دا معمولا په طبیعي ډول دا تخلیه کیږي احساجات منځلو ته نیوي ولی په بعض اشخاصو کې بنا پر دې چې دا زیات تولید شوی دی بنا پر دې چې دا تخلیه کې مشکل دی نو دلته دب کیږي کله چې پاتش ول دا یو په بل جمع کی د غوږ کانال بند کو کله چې غوږ کانال بند کو نو دا سبب دی کیږي چې هغه کس په صحیح ډول وانوري زړه په تنګی ورته پیدا کی بعض وخت پرنګست غوږ ورته پیدا کی نو ډاکټر متخصص د غوږ ته چې لاړ شي غوږګلو بینی ته نو کله چې د متخصص ورته ووي چې دا پاکولو منځلو ته ضرورت لري دای کتابی کار دی موږ ته ډیر وخت داسې مریضان چې واده د غوږ منځل د خو منځل کوو منځو یا دا به مشکل پیدا کا صحیح ده مشکلات په سره پیدا کی چې په اصولي ډول ونه منځل شي تاسو مثلا یو تکنیک هغه خلک چې متخصصین دغه بخش نه دي داسې ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغه هر څه یو خپل طریقه او روش لري چې هغه آسیب کم کا په دو خاطر چې پرده ډیر نازک دی دی دو ډبل والی 0.1 میلی متر دی نو که ضربه مستقیم پرده ته مخامخ شي د اوبو ضربه یا د هر ضربه نو دا کولای شي چې د پرده د سرووالي سبب شي پرده سرووالي بیا په خپل مشکلات من سره وړای شي کېدای شي د پیم من سره وړي نظر سرووالي ته او نظر ضربه ته هغه د پیم کېدای شي فرق وکړي بعد وخت ضربه دومره هغه چې دغه په غوږ کې درې وړو وړو ډکې دي چې د غوږ خل یا د بځای کې دوه ډکې دي بځای کې دوه سبب کې چې په غوږ سره کېدای شي ډیر دروندوالي من سره شي او بعد وقت کلش یو خطی تریوال پرده که منستر راشی نو اقا بیا کلش خطیف دروندوال منستر راوری نو که پو یعنی خلاصه مطلب ده چه که متخصیم ده غوغ پوزیستونی تاستا اووه چه ده غوغ ده چرک لیری او ده پاکولو تزارت لیری چرکون هم مختلف دی ما در تای موم دی غوغ پاکولو یا منزلو تزارت لیری خو یو تعداد غوغونی که افرازات وی چه یو هم کس پختنه کرده چه غوغ تا خبره یا ماشوم تا و یا جرکی تا ور تا و نو غوغ چه غوغ افرازات که ده افرازات دی متوسط غوغ نمانشینی ویلی وی او رنگ سپین بخونده شوده غونده یا پیروی غونده داسی چرکونه وی نغه نرمی معمولا نتا دو غای نبیرونم روزی نو به دو صورت که غای منزل نامناسب خبرده وگو که کداش پا متوسط دول پاکاری وشی منزل نه پاکاری که پومبا بانده مو پنگ ورتویهی نو اغا طریقه و روش کداش وگو خلکو استفاده شی ولی پا موم دو غای که نو مختلف طریقې پاکولو لري یو طریقې کتابی منزل دی غوړي دي چې متخصصین دي بخش باندې و منزل شي نو څه مشکل نه لري مو تاسو مخم ته د 3-5 واره د اقل الحمدلله مسلمانان منځي او ترګم ظریف ځای دی نو غوته مشکل نه جوړي غوښتم چې په اصول باندې و منزل شي مشکل نه جوړي نو د محمد عرف خان و چې د پښتوني کې تور ماټاکې پیدا کی تور ماټاکې د څو علتونه پیدا کړې شي یو داسې وی چې په نقطوي ډول وینه د غشای مخاطی لاندې جمع شي چې دا په بعض حالاتو کې چې یو شخص حساسیت ولري ته د غذا سره ته د نور بوینا کشان سره خصوصا غذایی مواد سره یا کله وخت داسې ډیر ګرم شي او خوړل شي داغ شي او خوړل شي کېدای شي داسې تور داغونه پیدا شي چې په هغه صورت کې معمولا تبا نه وي او بعض وختو کې بیا په ژبه باندې تور بار پیدا کیږي چې دوی تبدا بیا خپله د یو نوع فنګس دی چې دغه فنګس تور بار په ژبه باندې خصن کله چې په نور غشای مخاطی د خلی باندې پیدا شي خصن په ژبه باندې پیدا کیږي ولی کله چې نور نواحی د خلی کې خور شوی وي نو دغه په پارسی اصطلاح کې کچکارت ورته ویل یا فنګس فنجی هم ورته ویل کیږي د فنجی آفات نه هم که ټول ځای نیولې وي زیات ځای نیولې نو د فنجی آفات کېدای شي چې هغه باید متخصصین د غوږ پوزیشنی په واسطه وکتل شي او مناسبه درملنه ورته شروع شي او بعض حالاتو کې کېدای شي که مثلا تبا و ځان خوږه یو د شه ورته نو دا کېدای شي یعنی یو باکتریایي حالت وکړي ولی معمولا په باکتریاله تو کې سپین د چرک مو یعنی د چرک په ډول خو څه ضرورت صحیح په دې کې کېدای شي د امونیسی سپین په توخله لري په بالون باندې می په ورځ به یو تاسو ورته یا یو ویلا په تو باندې وی اته کېدای شي سافت پلیټ یا حنک نرم په دوه ځای تم خور شوی وي
نظر عامل ته نو کېدای شي بیا درملنه وشي
و دغه روسي اوریدونکو چاړي کني ولې وا چې وای غوګونه د ماشومانو درد کوي وکلن او شپکلن ماشومانو بیا وای ورته په دې کلی کې داسې ټوټکی پکې چې د غوا غوړ یا کوچ مثلا ورته ویل کې هغه ورته په غوا کې چې داسې ما هم اوریدلې هتا لیدلې مې دي چې او دغه دغه ماشوم چې ډیر زاړی شق کوي زیل کوي بیا نو ورته وای چې د مور پېدې مثلا په غوګونه کې ورته لک زره واچول سم ممکن وای غوګونه درد وکي لطبي په لور ډاکټر صاحب دغه څه ډول طریقې دي
دغه درملنه اتبابات نظر اته اهمیت نه لري او صرف په بعض حالاتو کې چې مثلا لکه دغه غوښه واکس یا موم د غوښې کوکای چې جمع شي وي موږ کېدای شي مختلف نوع غوړ مواد لکه زیتون ته یا مثلا په دغه نار څنګه هغه مایه غړونه او هغه لپاره موږ خاص هغه لیرو بلسنی ګوري په نامه بلسنی سودا په نامه یو بل شی دي ایر ګول په نامه نو داس مواد مو لیرو چې هغه دغه چرپونه نه وی او بعض وخت کې دا شی نه د کوو د پاک وی پاکواله ثابت وی وسن ماده په دې د تون غړونه د پاک په اړه کې مې کوته کې هغه یو څوک وو چې چوتا د غړ چې چرپ نرم شي نو هغه یو خبر نور مثلا د غړو چاول دی ډیرو غړو یا د سنتو غړ خلک چوي غړو هغه پاتو د شي د سبب د زخم دی د دې د کانال د غړو پر شي دا خو بالکل ما شو یا او دا مثلا شو دی چاول او یا د غړ چاول د سبب دي کی چې هغه ماشوم د درملنه نوروز ته پات شي او د متوسط غړ التهاب کې معمولا ماشوم نارام وي نو کته د درملنه ته اتمام ورکوي او صورت متعال وکړه نو متوسط غوړ په دوه مرحله کې ستایت کو اوله مرحله کې صرف په یو ماشوم کې دیش نارام وي د مرته په ولکته په ولې دي درد او شای ولې دي نو کوور وي تر دم نه هغه نارام وي شوړي نو دا دویم مرحله ته داخلي کې پرته پرسو بو سواله د نور مرحله نشه تعظیم شي کی بیا درملنه ونشي کیدای شي په دوه ریم مرحله ته داخل شي چې دا مرحله یا په مخ کې د تعقب نه چوغو کې کوو کتل شي پرده چې اوس دې رنگ بل جن جن نقطه په پرده کې پیدا کیږي چې هغه جن نقطه بیا د نغ ځان نورم په وته نه پرده چې وي پرده چې وچه ودل نو چر دوه خطا تر کو نو بیا زوج تر وکړه دا دی کمیږي یعنی بیا پاتغه تلورم مرحله ته داخلي کې چانه کېدای شي مریض اختلاطي شي نو په دوه خاطر یعنی دا هم پرمالین په ځواب وخت هغه مشکلات کېدای شي زیات کړي نو په دوه خاطر ته پدای مناسبه ده
روغتیا د ژوند شتمني
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغې شه دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو دغه ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوي یا کوم سپارښتنه چې کوي هله دا په پام کې ونیسي او نه یوازې تاسو بلکې نور دوستانو خپل خپلوانو سره هم شریک کړي چې دغه یو ډول کلیوالي ټوټکې چې زموږ تاسو دی کله ناکله موقتاً یادلان وخت لپاره फायदा کوي اما په وګد محل کې دغه ټوټکې اکثره لټبي تګلارو سره یا هم لټبي څېړنو سره اړخ نه لګوي نو تاسو هم له دې ډول ټوټکونه ډاډه وکړئ اوس خو ماشاالله چې د هرې برخې متخصصین شته په کابل ولایتونو کې نو یو ځل د همغه برخې متخصص ته خپل ناروغ خصوصا که ماشومي وره ولې ځکه ماشوم داسې حالت دی چې اکثر خپل دردونه نسی ویلی اما کله ماینس بیا دردونه معلومیږي نور اوریدونکو برخ لو دلته په فیسبوک باندې دوا اوریدونکو لاندې پوښتنه کړې دي نورزاده خاکسار لیکلی وای لپوز نه وین راځي چې د دې لامل بچوي ګرچینه دی ویل چې پوزې په څومره وخت کې یو ځلوین کیږي او بل اوریدونکو سید غنی سیدی لیکلی دی چې په پوزه کې وای هډوکې لرم او دغه هډوکې وای څه نقصانات را منځته کولای شي ډاکټر صاحب د پوز وینې راتلل او په پوز کې هډو کې دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې کې جواب کوي، بیا به ټلیفون نه اوریدونکو راوخلو.
د نوزل صاحب د پوښتنې په جواب کې د پوز وینې بېدنه مختلف دي، لاتونه نظر سنت فرق او نظر عامل ته فرق چې کوم عامل دي. مثلا په ماشومان کې زیاتره ضربه دا ضربه کېدای شي د لویدوی وجنوي د سترې د وجنه پوز باندې ماشومان ستیدي کوي، نو پوز د لوینه کېدای شي ګوتې کې وي، ګوتې کېدای شي په غټونو کې مطرح د بس وي، په وړو ماشومان کې مطرح د بس وي چې په پوز کې ډېر ګوتې پوز کې افیونه شکې وي، هغه کېدای شي عامل وي. ریزشنه یو علتیې دی د پوزې د پردې کاږوالی چې اوته د نس ویل کېږي، هغه هم یو علت کېدای شي. د وینې مختلف امراض خصوصا سرطانی امراض نور مثلا کیپي ورته ویل کېږي، نور د وینې امراض هم کولی شي چې د پوزې د وینې بهېدنې سبب شي. ډېر د فشار لوړوالی، دا فشار لوړوالی بیا معمولا مطرح د بس زیاتره په غټانو کې دی، نو دا هم کولی شي چې علت پوزې د وینې بهېدنې. د دماغونو چرک یا سینوزیت چې خلک ورته وایي، یا خلک دماغو چرک ورته وایي، دا سینوزیت دی. سینوزیتونه هم کولی شي چې د وینې بهېدنه کاتالات پوزه کې څه سلیم کاتالات، خبیث کاتالات کولی شي چې د وینې بهېدنې سبب پوزې کې شي. د جګر امراض هم کولی شي، پاراستینوزس یا د سامونو زړه تنګوالی، دا هم کولی شي چې سبب د وینې بهېدنې په اشخاصو کې شي. د ګردو امراض هم کولی شي د وینې بهېدنې مسته راوړي. ون وول بارز ډیزیز یو نو د خپل داویو د پوزې داویو مشکل دی، هغه هم کولی شي چې په پوزې کې د وینې بهېدنې سبب شي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دغه د پوزې د هډوکي په اړه هم د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړئ، چې بیا نور اوریدونکي هم په ټلیفون کې منتظر دي، غوښتل سره به خبرې وکړو.
سید ولی خان ورور، د پوزې د هډوکي د پوزې خو جوړه د هډوکي د خزروب څخه ده، او معمولا د تا د دوه مطلب د دوه هغه نه ده دی چې په پوزې کې کله پرده کږه شي، دو ته خلک لیایي چې هډوکی دی کې د پوزې د هډوکي د پوزې د پردې کاږوالی که مشکل ایجاد نه کا هېڅ خبر نه ده، مشکل یا بندش دی یا کله کله وخت په ندرتن دمره زیات معمول نه دی سرخوږی هم کېدای شي ورکو. او بل غوت خو ډېر کوږ وي د سینوسونو، سینوسونو په یو خپل تخلیه لري، د تخلیه قنات لري، د تخلیه کېږي په پوزه کې. که قناتونو بندش منځ ته وړوي نو بیا سینوسونه نه تخلیه کېږي. کله چې سینوسونه تخلیه نه شول د افرازات هلته په سینوسو کې نه جمع کېږي. کله چې یو عادي وبم په یو کوڅه کې پات شوې دب شوې د تاسو متوجه شئ چې هغه ګندکی د سینوسونو کې دلته چې کله دا افرازات جمع شي، دا خو بیا مخاطو د شونم دي، نو دا میکروبونه کې د شالت مداخله وکاو بل اخر سبب د سینوزیت شي. نو په دغه دوه درې حالات کې که چیرې مشکل سازه شي وي، ته د پوزیت بندش سبب ته د سینوزیتونو عامل وي، او یا بعض وخت سرخوږي کې تړي د سپیکر وکړو چې سرخوږي نور لتونه ندی عمده علت، نو بیا مشکل سازه دی. بیا که دیش سره پوز پرده عملیات که، چون در جای عملیات پوز پرده تنگ دی، وارو وارو سروی دی پودو که پینس ویل و عملیات کلل، دای وقت خبر ده چه ده کتاب ویلی ده، ده نده چه زی جان ویما، او دو عملیاتونو که دیشی موافق نوی، سل فیصد موافق ندی، نه تنها په افغانستان کې بلکې موږ ته مریضان د پاکستان، هند و اروپا و دغو ځایونه مریضان غلي دي چې عملیات کړي دي، یعنی نتیجه نه ده ورکړې. دا په دوو چې عام خلک پوه شي چې تصمیم په ده پورې اړه لري، که چیرې مشکل دومره وي چې مجبوریت په وجه کې به ته هغه مشکل د عملیات معنی اختلاط بین معنی او عملیات به مخه نیسي، او که ډېر مشکل نه وه دو عملیاتو ته ډېر زر مخه کوي.
کور ودان ډاکټر سي محترم سلامت اوسئ، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو چې دوی خپل پوښتنې لري، دا پوښتنې به ورته لاندې لاندې ځوابو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
مننه خیر شي جزاک الله.
کوم ځای نه مالی کني ولې او د خبرونه پاره پوښتنه لري مهرباني.
پکتیا ولایت نه مالی کني ولې نو ډاکټر سي صدا پوښتنه لري، ما خپل پښتنه په واتس اپ کې مطرح کړی چې د مونږ یو مریض ده، عمر یې 15 کاله ده. نو بیا غوږ به یې چرک او صحیح ده، چرک به یې کله غوږ وکړو د یو طرف مخ به یې ټول د چرک له لاسه ورسره وپړسېدو. کله به چې د غوږ را مخ را وپړسېدو نو بیا په غزني کې یو ډاکټر و، هغه ډاکټر ته چې موږ ورلو نه دا چې غوږ څنګ ته دغه د ویښتانو را د لاندې دا ځای ورته سورای کړو. کله چې دا ځای سورای کړو نو دا چرک له دین ځای کې نه را وبهېدو او ټول ختم شو، چرک دغه مخ پړسو بې بېرته ختم شو. نو بیا دغه څو وارې دغه پروسې دغسې غوږ به را وپړسېدو، هغه ډاکټر ته به ورلو چرک به بیا را سورای به یې کړو غوږ، که نه غوږ نه دا د غوږ پورته ځکه به یې را سورای کړو.
بله،
نو دا څو څو وارې دغسې اوسو. بیا بل ورځ کابل ته فرانسویانو شفاخانې ته راغلو، هغلته ډاکټر دوا ورکړه تقریبا یو کال اندازه کې ده غوږ بیا پړسو به نه کړو. نو یو کال په تېرېدو سره غوږ بیا وپړسېدو، که نه چرک یې وکړو. نو تقریبا میاشت مخکې دا غوږ بیا دغه رقم د چرک له لارې را سورای شو او هغه چرک یې ختم شو. نو له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دا کوم څه وجه کېدای شي، آیا ډاکټران دلته موږ ته یې ستاسې عملیات وکړي یا پرده ورته تېره کړي غوږ ته؟ نو دا چرک په هغه وخت کې د غوږ باندې په هغه وخت کې ډېر درد راځي کله چې دا غوږ لوند شي، که نه یا مثلا سر ومینځي یا بله کومه خبرې، بیا په هغه وخت کې ډېر درد پرې راځي. نو ځکه دا چرک هم ورسره پیدا شي د لندوالي سره. نو ډاکټر سره څه دا پوښتنه لرو چې دې جواب راکړي او څه ستونزه ده.
وار به شو نور اورېدونکو ته به نوبات ورکړو دوی سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
مننه لذین صاحب، تاته هم د سن ډاکټر صاحب ته سلام کوم. ټول اورېدونکو ته رحمن الله وصال درته هم له تنګي مته زدرانه مې
ښه رحمت الله وصال زدرانه ستړي مشي مهرباني.
مننه قربان خیر سي ډاکټر صاحب. نو دا پوښتنه ده چې د مور د پوزې لمړی اړیکې چې دای کنه د تومبزې سره او دا درد کوي و چې بار بار د سخوګي کې د پرویټ جی یا د پلیټکس منمونه به مت استعمال کړی دي، خو چې هغه استعمال کې بیا پوس وی رانه وی کنه کار نه وی بیا درد کوي و چې وی دسه
ښه یعنی دوامدار مرهم ورته ډاکټر هغه کړی دی ورته توصیه کړی دی نو باید هغه استفاده کړي.
او همداسې نه
خخ یعنی تاسو پښتنه دغه چې څو کوچل دی ملم نه یا د کریم نه ځان خلاص کړي
او کنه کدا سد سبل لره ته و کی کنه چې یاده سه خبل ملهم رته و کی کنه چې هغه استعمال کی ته څنګه را پښی
خا مننه کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب. بیرته تاسو سره ګرځو. دلته دوه وريدونکو پښتنه درلودلې، هغه وريدونکو سره چې په پکتیا نه اړیکه نیولې و متاسفانه تاسو غاګ روخ نشو خو همدغه تخنیکی ستونزې دي او مخابراتي ستونزې دي. نو تاسو هغه پښتنه اصلي واوریدله چې وايي هغه ورور ته چې دغه 15 کلن ماشوم دغه سي تکلیف لري چې غاګ چرکی بیا پرسيږي بیا ورته سړی کوي هغه او ویروسونه ترې راباسي، دا څه ډول ستونزه ده ډاکټر صاحب؟
مننه. دا ورور چې پښتنه اړیکه نیولې و دته دوه احتمال شته دي. یو احتمال دا دی چې بعض وخت یو سوروای د دغه مخ طرف ته کوم پکه چي دی، د مخ سوروای چي دی، د مخ ته دلته سوروي وي، ولادي ډول موجود وي او بیا دا بعض وخت پارسيږي میکروب کو انتون کې جمع کی بیا چرک کې جمع شي او بل اخر هغه ډاکټران بیا ورسي هغه تخلیه کوي. که دغه سي سوروي د سوروي د غوي د سوروي مخه ته ور سوروي د کستني سوروي دمره شي موجود وي ولادي، نو هغه بیا موږ پری اوري کله ساينس ورته بیا په تی ویس لکه او دا بیا عملیاتيږي د کوم قنات چې دی د اختنو سوروي نه دی، دا د سو هغه لیدي کانال لیدي دا کانال تعقیبی ته کومه ځا پوره چي دی هغه با د موږ غز اته تو غزرو په پوره راسي. نو بیا هغه دغه ځنه رستکیږي او دغه سه معمولا بیا دغه دوباره چرکېدونه چلوګری کی. دویم احتمال دا دی چې کیدای شي دا زو د متوسط غوږ نه راسي. د متوسط غوږ التهابات مخکې مو وی چې یو یا حاد التهابات چې هغه پنځو برالو کې سایر کو کچیر درملنه ونی شي چې دوه مریضم کې دا حالت وینو کېدای شي په وخت سه په ماشومتوب کې یا پر وخت چې دا حاد التهاب د متوسط غوږ و په وخت درملنه نه دی شوی او پرده سروې شوی. کله چې پرده سروې شي نو بیا کدا چرک داسې په درې میاشتو نه زیات وخت دوام وکا وخت نو وخت ترسي دوه بیا موږ مزمن التهاب د متوسط غوږ وی. دا مزمن التهاب د غوږ متوسط غوږ کې دی شي بعض وخت په دواو ځواب وي او کله وخت
اختلاط دغه کوم وخت چې د اپسی په شاو خو دی غوښ کی جوړیږي یا اعلان دی دغه نه یاد مخ مخ دی یاد پکی دغه دی پکی شات اپسی جوړیږي یا پوست هم جوړی دی شات په بعض وخت کاسه سر پوکسی پیچ سا کی یا د شات د کاسه سر پاوډر کی دلته هم پیل شپګون جوړ شي چې دغه یو اختلاط دی متوسط غوښ د مزمن التهاب دی نور اختلاطات هم ورکوای شي لکه مخ کی مو وي اتا داخل د مغز تا میکروب تلای شي پخت مغز تلای شي او اعلان قسمتو تا میکروبونه تلای شي نو دا په دو صورت که بیا بعض وقت دغه د غوږ متوسط غوږ نه پورته کوم دوکې چې د تو مستوید ویل کیږي یا د پکینه غوږ د پکې شات کوم دوکې چې د دو تا مستوید ویل کی بعض وقت دغه مستوید په میکروب بی حالت مزمن میکروب باندې اخته او کاغه میکروبی شوی وی او مزمن حالتی شوی وی او بعض وقت عامیانه استلاف که تو قرطه یا نیکروز شوی نیکروز نیکروزی کرده ده غلطی که بیاد با ای غشی عملیات چی او که خبر داوی چه ده پا میکروسکوپیک دول ده یا میکروسکوپیک عملیات ده ولی بعض وقت بنا پر عدم موجودیت ده وسایل که ده شی یعنی پسترگو پدید با نیم عملیات چه که خبری دایوی چه میکروسکوپیک دول عملیات چه اگه قسمتونه چه دا مستوی داردو که خراب شوی دی اگه طول استکیگی او که دایشی بعض وقت که امکاناتی وی پرده تخریب شوی اگه هم هغه صورت که چه دوی میشتی دری میشتی غوغ نزو نوی تللیه نو که دایشی پرده ترمیم شی ولی په هغه سوالات کې چې میکروبی وی زواتی چې هغه که ترمیم شي به تاخ هغه کیږي شړیږي او هغه تکلیف به ځای کیږي او بعض وخت تا هغه اډوکی وړه اډوکی چې په غوا کې دی درې وړه هغه هم آفت لیدلی وي خراب شوی وي نو هغه هم ترمیمیږي چې دا مسئولیت ترمیم بیا په دغه هغه نظر د پاتولوژي ته په درې ډوله ده سمپل مسئولیت ترمیم وي رادیکل مسئولیت موډیفاید رادیکل مسئولیت ترمیم ورته ویل کیږي دا هغه پروسیجر نه دی چې دته که ضرورت وي نظر د آفت رکی او بعض وخت مسئولیت نه وي په آفت وخت وای که دشی د غوغ زو کلچر شي میکروبی معلوم شي مطابق د میکروب دوا ورکول شي بل مهمه ډیر مهمه خبر ده دا چې په متوسط غوغ په التهاباتو کې لکه دم چې وي چې مثلا یو کل جوړو دوی خبره ګرچه د یو مرته متوجه شي یو یا غدې چې نم یا کله چې سر شخص میندي نو صابون وبا یا نور وبا که دشی د دوه طریقه د میکروب متوسط غوغ ته یوسی او سبب دې بیا دې تکراری ډول د مزمن التهاب د متوسط غوږ شي نو دی او بود داخل دو کانال د غوږ او په دې ترتیب متوسط نه جلوګیری وکړه دی دا په دوه طریقو کړی شي یو دا چې اسانه طریقه خود نه خو مګر بعد وخت معمولا خلک الکتریکو نکی د نتیجه نور کیوي چې پومبا په وسیله غوړ کا هر وخت شتر منځل او که ماشوم وي ماشوم ته په غوږ کیږي په خپلې په غوږ کیږي چې بولونه نشي او ښه خبره ده دا چې دوی پاره کېدای شي یا ایر پلګونه جوړیږي د مومنه خاص پلکونه د بعض سنترونه جوړی وي او هغه پلکونه مطابق د کانال د غوږ جوړیږي هر وخت سر مینځي نو یو خلطه د تشناب کې ښه ګلالې ته خلطه د هلته کې چې ډول د تشناب هم پې خراب نه شي هلته د وجوړي وي هر وخت چې سر مینځل هغه د په غوږ کې وي اوبه به نڅي نو بیا به کېدای شي د میکروبي کینه یا په هغه ځایو کې چې او بازه اوزونه دي هغلته هم پلکونه د غوږ د دوه خطر چې هغه څوک چې لامبي دایف کوي نو هغلته هغه پلکونه یې ورکوي نو هغه پلکونه هم ډېر ښه مریضاران نه موږ به کوم فیډبک چې خستی دی هغه وایي چې دغه ډېر ښه اوبه نه پرېږدي نو هغه د کېږدي نو هغه هم کولی شي چې د اوبه د ورتلو نه متوسط غوږ ته جلوګیري وکړه او بل دا چې ډېره مهمه خبره ده چې ریزر زکام ستوني درد نظر نور اشخاص ته چې دغه مریضانو ته چې پیدا کېدل چې د متوسط غوږ التهاب لري دې کوشش وکړه زر دې علاج کړه چون د دغه ځایونه بیا میکروبتي متوسط غوږ ته او د متوسط غوږ د التهابي کېدو سبب کی که دغه دوه کار دی وکړه نو کېدای شي بیا یې غوږ وچ پاتې شي او چې وچ شوه پاتې شوه نو دې دغه اپسیګان به نه جوړي نور مشکلات به نه ورته جوړي وي
کور ودان رحمان الله وصال اړیکه نیولې ول زدرانو نه هغه ویل چې مورکې دا او د مورکې د پوز اډو کې وای وچیږي دوامدار کوم ډول کریم یا مرهم یاد کړی دا پکې
چې وای دغه په دوامدار ډول دواو نستړی شوی آیا وای کوم لار چاره ست چې دغه د پوزې د وچې دا یا د پوزې د هډوکې د وچې دا کله هغه استفاده کړه ترکیب استفاده ک څه وای وسال سپ
د وسال سپ د پوزې وچې دا هم خپلات پات ولینې یو علت دغه د پوزې د پردې کاغوالی دی چې که دغه پوزې پرده کاغوي او نور مشکلات نه ورکوي صرف وچوالی وي نو ملمون هم کېدای شي استفاده کړو خو د ملمون نه بغیر کېدای شي په کور کې دغه حالت کې کېدای شي تاسو هر نوع غوړ مواد څه ډیر غوړ وي څه زیتون غوړ وي څه باسلین وي څه نیوا کریم وي څه نور غوړ مواد وي کېدای شي پوزې کې استفاده کړو خو برابر دومره نه چې اغل ته بیا یو قشر جوړ کو او د پوزې د بندش سبب ما ته بعض وخت یا بعض وخت حسین په ماشومان کې د چندل ته برنامه ټول اوري نو بعض وخت ماشومان کې ډیر شي کې کېدای شي تا ترق تنفسي ته لور شي سبب د اسپایریشن او مانستر اوري نو برابر په وړه غوته که غړ سړی وړه غوته باندې غوړ کو که وړه ماشومان پوزې په غوړ پکوین کې پالتو باندې کې د پوزې غوړ کو او نو وړول شو دومره مشکل ساز نه دي بعض وخت ته کولای شي چې مثلا ډیر ارچق نسی قیق نسی پوزې او ارچق دې شکیوي نو کېدای شي چې وخت نو وخت په ډیر کم اندازه یعنی دوه درې نه خود کډر ته مالګ واخلي په نیم ګلاس کم یو ګلاس وبو کې شرګر مو بو کې واچوي بیګم پوزې پیو منځي ګزم پوزې پیو منځي بیا په تاسو کو پوزې سخت کو پاز دغه غواړه کو نو دا هغه کسانو ته خصوصا چې د پوزې وچواله یا خو د پوزې پردې د کاغواله ولري نو د څه کېدای شي دی چې دا کاغواله داسې نه دی چې دا په دغه دوا او په دغه مرافه شي نه ورکیږي او هغه زمایو پر صوبونه چې کله وخت کې د ډاکټر تلور شي چې مثلا یا رز شوې دی یا سینوزیت شوې دی هغه زمایو پر صوبونه هغه دوا وسته کوي ولی پردې کاغواله کوم بدش چې مثلا هغه خو نه اسلو کی نو دغه دوه کارو په واسطه کې دی شیدې مشکل مترافه شي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې دلته د غوګونو بحث وسو ډاکټر صاحب د غوګونو د پردې اوریدونکو هم منتظر دي فقط یو پوښتنه کوم چې ممکن نن سبا ځوانانو سره ډیر وی چې دغه د ګوشکې یا هم د غوګیو استفاده په خو ډیره کم و مثلا دغه ټکنالوژي سره د موبایل ټلیفونونو سره دغه غوګي هم راغلي کله چې غوګي غوګو ته چینو چې کله ولیم جګي یا د غاګ اغه اندازه جګي خپل ټلیفون یو خبرداري ته درکوي یو غواخ درته کوي چې کته د غاګ اندازه ډیر لوړ ووري ممکن غاګ د متاثر سي غاګ د زیانمن سي ځوانان هم د غشای ډیر کاري نن سبا دغه ګوشکۍ چې په غوګونو کې وي او خلک ډیر استفاده ترې کوي مثلا ټول شپې مثلا اوري او څه یا سندري اوري یا مثلا ځینی بیانونه یا هم بحثونه اوري د دغه زیان په وګ محل کې ډاکټر صاحب غوګونه ته څه دی
لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دغه ځواب مو وي دا خو وسانه دا وسنی ټلیفون سمارټ ټلیفون چرغلی دی دا خو خپل درته تا الارم درکوي چې یاره لوړ ولیمونه غوښت ضرر سي دا سده چې په نور دنیا کې دا هغه حتی تعین دي څوک چې په واغو فابریکو کې کار کوي چې اغل ته اواز ډیر تولیدیږي نو اغل ته اندازه معلومه ده چې یو شخص مثلا څومره وخت د کوم اواز سره د مخامخ شي او د څومره وخت پر دې تحمل دي دول لري دا یو کلاسفیکیشن دی په نور نړۍ کې بیا غاپ عملی کیږي یعنی لوړ اوازونه اوریدل په دوامدار ډول سلپسات درته ویلای شم چې د غوږ اوردو باندې منفي تاثیر کوي او په برنګسونه موږ عملا مریضان لیدل چې برنګسونه خلکو ته تولید دي لکه څنګه چې هر شی واحد د اندازګیری لري داسې د غوږ اوریدا هم یو واحد ورته شته چې غوته ډیسیبل وي کوم غو تاسو مثلا اورخلو په کیلو په مانو په دوشي غوړ خلو وس په لیټر دی په خو په کیلو یا مثلا نور شاون چې خلو په کیلو په یا په پاوند په دوشي شاون دی هم داسې د غوږ اوریدل هم اندازه لري چې غوته ډیسیبل وي نو معمولا یو انسان د صفر نه نهایت ته شپې وشتې سبل او که اوري دا نورمال غږ دی خو د شپې وشتې نه که پورته کی کوسان چې څومره پورته کی هغه عمره باید اندازې کم شي مثلا که شپې ته د سبل مثال درته یم یو شخص سلوي چې شپې ته د سبل په هفته کې یا په ورځ کې مثال د اوسه تا اوسه تا ووري نو خیر دی په ترتیب ولیک دا دغه شپته دیسیبل هم په څلوېښت ساعته د څلوېښت شپته دیسیبل کېدای شي په زوره غږ چې سړی غږېږي لاموته چې بوس غږېږي دا کېدای شي شپته دیسیبل وي، نو دا څلوېښت شپته دیسیبل هم په دوامدار ډول صحیح نه دی چې په لوړ غږ سړی غږ واوري. زه بعض وخت خپل کورنۍ چې تلویزیون که کوم وخت نیسي نو تاسو کوښښ وکړئ چې په ډېر ضعیف ولیمې ونیسي، چون دا خو دوامداره دی. دوامدار اورېدل دغه په لوړ غږ باندې دا صحیح نه دی. دا چې څه په اتیا ډیسیبل شي او سل ډیسیبل شي او سل شل ډیسیبل شي، نو په عمومي دا تنه د ګوشکي نه په لوړ غږ هر څوک چې هر چېرته په لوړ غږ سره مصروف دي باید دی کوښښ وکړي چې یا پلکونه د غږ واخلي چې هلته د غږ ورته ډب کړو، او یا په کم وخت لپاره کوښښ وکړي چې ځان ورسره مواجه کړو. په نور اړیکو مو دفعه چې که څوک د هغو معیارات نه په زیات وخت فابریکې هغه د دغو لوړ غږ سره مواجه کړي، هغه کولی شي چې ادعا وکړو چې زه دغومره وخت په دغو فابریکه کې زه د لوړ غږ سره مواجه کړی یم، اوس مې غږونه برنګازې پیدا کړی، غږ نه اورم صحیح، نو هغه مجبور دی بیا کمپنسیټ کړي یا هغو ته مالي معاوضه او نور معاوضه ورکړم. نو په دې خاطر دا ګوشکي اورېدل په خصوصا په لوړ غږ خو باید کوښښ وکړو چې استفاده ونه کړو، اول کم استفاده وکړو چې څومره کمې وي ساده، او بیا که کا
کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره مننه، راځي چې دغه یو شمېر نور اوریدونکي هم منتظر دي دغه اوریدونکو سره خبرې وکړو چې د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اورئ.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته. محمد علي فرحان هم د زابل نه امریکني ولید.
مهرباني وکړئ رحم صاحب.
ډېره زیاته مننه. ما خو ستونزه دغه وله، زه اکثریت وخت په دغه غوښ کې دغه کوچنۍ مچکۍ ګوته ورته وایه که وړه ګوته ورته وایه، دغه بعضې وختونه ومه او دا غوښ داسې کار کوي، دا د منځنۍ برخه، او بیا دغه ګوتې د سر داسې لندېږي، نه هغه د غوږ ویکس ورته وایه که څه ورته وایي، نو دغه کا هم کوي بعضې وختونه، هغه ویکس هم پر ګوته باندې وي، او یو څه نه څه په تکلیف کړی هم یم. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې ایا زه دا غوښ پرېمینځمه
که څنګه چمپ وکم؟ ها، یعنی غوږ مو بخار کې باد لغنه، بیا تاسو مثلا ګوته پکې واچوي که داسې عادت مو دی؟
بالکل کاکه بي، خصوصا دغه د ماشام د شپې په وخت کې داسې اتمونه بجې لس بجې دا وختونه ډیر کاکه بي، او دغه وخت بیا زه مجبور کېږم چې دا غوږ ته ګوته وروم تر څو هغه کاله منځ ته لاړه شي، نو څه نه څه سر په تکلیف کړم.
مننه، سلامات اوسئ. کور ودان، یو بل اوریدونکي سره هم خبره کوو چې ډیر منتظر پاتې شو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواړي.
سلام علیکم رجن صاحب، تا و سلام ملمنو او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه.
خیر دی پنسیب حاجی باز محمد د زابل ولایت شملزو د سوالیسه.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
لوجن صاحب، زما خو پر دغه ما تا ته ویل چې زما پر سترګو تورې وبدي، بیا مې پر دا سر باندې ډیر درد کیږي، دا پازې مې بندې سي، په دا پازه کې چې ګوته وګرځوم دا کومه چې ګوتې د نوک پر قدر باندې په شی پازه کې دغه دا چې غوښه رقم ته شي، ولې دغه خبر په تکلیف سم پر سر باندې مې ځینې درد دي، په دا غوږو کې مې د برارې لکه تیارې مې په سر کې ګرځي، دغه خبر په تکلیف یم، دا غوښه وسیله کیږي نه کیږي د پازه کې دا.
نو دا کومه غوخه چې دا په دې پوزه کې په دماغ کې دا تاسو ته مشکل جوړي، نفس مو بندوي یا سامو بندوي، زړه مو ورته پتان کیږي، یعنی کوم مشکل سره مخ کړی یا عملا؟
دا یو مشکل خور سره ستا چې دا پزه مې بند شي، کله کله دا پزه بند شي ان پر سر باندې مې بوج راشي، پر سر باندې مې درد دي، بس پر سر ګو مېم درد دي، په غوږو کې مېم براره یي.
ها، تاسو لاین کې اوسئ، زه به ډاکټر سم نهیل وکم چې تاسو پوښتنه هم جواب کړئ، البته له تاسو سره په مشوره یا محاوروي ډول باندې، ځکه دغه قسم چې وکړي اوس پیچلی ښکاري دا موضوع. ډاکټر سم مهرباني وکړئ تاسو دا پوښتنه جواب کړئ، باز محمد حاجی صاحب سره خبرې وکړئ.
حاجی صاحب، باز محمد خان، ته کله چې دغه پوزه د غوښه پیدا کوي او یا باندېږي، نو په دغه وخت کې ته رزه شم پیدا کوي، پرانځه یم لارې ورسه او به د پوزې نه پیږي که نه بدون دون هم دغه غوښه وي؟
نه، پرانځه یې ورسره یي، ډاکټر صاحب پرانځه یې ورسره یي، داسې وخت راشي چې دا غوښه یو مخ ورکه شي، بیا چې هلته پر سر باندې مې درد شي، دغه غوښه بېرته چې زه پازې ته ګوته دننه کړم، دغه غوښه پیدا شي.
رنگ څخه لیدل کله د رنگ لیدل داسې سپینچک دی یا که سور دی وینه مینم کا کنه
وینه نه کوي وینه نه کوي په کم ځای ساینا کې ورته وګورم سره معلومیږي داسې سره غونډه معلومیږي
داسې یعنی ګوته دین پلاګي نږدې تقریبا سوروي ته مراسي کنه په پوزې سوروي ته
او دا اوس نه دا ګوته وروړې دا اوس ګوته دا د ځینښنلې دا کوم چې ګوته د نو کدار داسې راوځدا چې بیا درته په خپل باندې کولیږي کولیږي ورکه چې یو په جمع کې دوه ورځې پیدا کیږي څلور ورځې نه
سیدم او چې سب ته باوال به او چې سب ته ځواب وي چې دا تیار په لاین کې دی دا کوم حالت چې او چې سب وي یو احتمال دا دی چې پولی پورتوي نازل پولی دا کدی شي په پوزه کې نازل پولیپ وي نازل پولیپ عوامل زیات دي خو دوه غټ عمده علتونه لري یو اسوسیټیډ شونه او بل دغه د سینوسونو ترک سینوزیتونه دغه دوه غټ علتونه دي نور د مثلا سیټیک فیبروز ورته ویل کیږي یا بعض نور حالتونه کوم کدی شي پیدا شي ول دغه دوه عمده علتونه دي نو دای کوشش دی دا وکړو چې کله مثلا ریزش کیږي د ریزش تداوی وکړو نو لکه د چې څنګه وو کله چې د ریزش تداوی شي یا د اساساتي ریزش نو هغه وقم ځون وړي وي هغه پولیپ ځون وړي وي او ختمه ده يم شي او که په وقایوي ډولم دوا ورکړ شي نو کله شي هغه وقته بعض وخت ځون ورکم کو چې داس مریضون موږ ډیر تداوی لوند نیولې دي او مستخر شي وي او که چیرې سینوزیت وی بیا راکس خپل کیږي سینوسینه معلومی چې کوم سینوس په افات هغه دی په دوا کې او که بعض وخت په دوا نه کې کېدای شي سینوسینه و منځل شي او مناسبه دوا مرکز شي ان شاء الله چې پولی بیا شي او بعض وخت بیا ضرورت پیدا کوي چې نشي په در طبي دوا باندې جوړ نشي نو بیا دغه پولی استکی چې پروسیجر ته پولیپیکټومی ورته ویل کیږي یا پولیپ په جری پروسیجر په واسطه لری کیږي
او ډاکټر صاحب کې الهام صاحب تم لاندې ځواب ورکړي او بل اوریدونکو هم ډیر منتظر ده کوم قبل سه ختم وخت پیدا کړي هم صاحب تلاند سوای
د الهام صاحب و چې زه غوږ می بخار کا دی غوږ بخار وروره کا باید د دوا په واسطه جوړ شي لکه څنګه چې په پوستکی کې بعد وخت خارښ پیدا کیږي نو سره ډاکټر ته چې هغه درملنه کوم دا چې غوږ خارښونم په تاسو غوږ ګوشکلو یا د غوږ پوزیشن ډاکټر ته لاړ شي متخصص ته لاړ شي دا هغه مناسبه دوا و درکو هغه دوا و چې چاکک ملام څه ګولې دا د درې کرامه دوا یو کده شو ورکو او سوي قایوي دوا هم بیا کده شي درکو چې ډیر وخت پوره د مشکل نه راپیاو بل تاسو کوشش کې غوږ وچ وساته نه ولري وساته او بعد قرطونه که تاسو دغه مشکل زیاتی وی خصوصا ترخو تروش او توند بویدار شون لغوس شون نمزان لري وته
کور ودان یو روسای اوردون کې راخلو پدې چلند پختنه وکي او لاند ورته جواب ورکوم مهرباني ستړي مشه مهرباني غاګ وساته خبري او ډیره مننه مهرباني سلامات اوسه
شکر خیر کیږي د تاسو سره هم ته دا دګر مو خوشی شوټ خلک دا دګر مو ډیر بد خوشی او تخیل دا اندار دی تخیل سره مفترم در چې دا چې بد شوړي کې دا سر او دا دګر مو سره خوشی یې تخیل نه ډیر وخت کې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب څه وایي دی اوریدونکو ته څه وایي تخای کوم زیګر مو سره وای درد کوي
دا شی دی ترخ تنفسي او لوی یا د پوزي او د تونه او د دماغو د میکروبي کې دوه وجې نه خصن ستنې میکروبي کې دوه وجې هم ساي تخای پیدا کوو بار علاوه د غوڅه د سینوسونو التهاب چې موږ وخت کې د پوري د سینوزیتونه دا مزمن سینوزیتونه یا هات سینوزیتونه دا افرازات چې ستنې ته د ستنې د التهاب سبب کیږي او بعد وخت کې د شي شوشونه ته کوشي د میکروب او د برونشیتو د نمونیا او د چست انفیکشن سبب شي نو په دوه خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د علت پیدا شي چې دا علت آیا په سینوسونو کې دی په ستنې کې دی او یا په دوه دوړو کې نه دی صرف په سینا کې دی چې سینو میکروبینو هغه خو داخلي مربوط کیږي او بعض وخت موږ پوهیږو چې د الټ په سینوسونو کې دی او د غوږ نه منشه لکه چې نه چوتې ته وي نو چې نه په چارچې ته وي کارت او به تیر شي نو چې نه و چانه کې نو کارت به خامه خو به رسي نو که سینوسونو کې ملتهاب و چې سینوسونو تداوی و نشي نو اټور چې په سینا باندې دوا وکي نو بیا نه ورکی بعض وخت سینوسونو تداوی کړي شي په دوا و نشي هغه منځلو ته ضرورت پیدا کو نو داس مرزوم غلیدل چې تبرکلوز دوا
میاشت خوړلې اخر چې موږ ترګلې چې سینوس اکسرې مرتکړې چې سینوس تداوی کړم دی یا منځل یا دوا خو هم رښې وی دی اته تبرکلوز دوا منده کړی
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترندر متخصص ډاکټر صاحب سید امین نورینا ډېر ډېر مننه لتا سونه هم مننه چې اړیکه مو نیولې او د خبرونه مو لا پسې خکول کړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ماته وی ټول عمرې خو راځنه پیغام چې دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
دخ